السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانه زمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره خلاصت وایم نن جمعه ده د 402 کال د چنګاخ دروښتمه د 2023 کال د جولای 14 پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی وایي افغانستان ته بشری مرستې باید داسې تنظیم شي چې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلي امیر خان متقی دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا سره په کتنه کې وکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 3.8 میلیونه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 2.3 لک ماشومانو په درملنه کې چې په خوار ځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتو د ادارې پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي یوازې په می میاشت کې د نږدې 2000 په سختې خوار ځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي و په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3.2 میلیونه ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 15 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 شلووره سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه له واشنگتن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي 1.5 لک ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوخت دي. دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاری زبیر رحیمی د بې روزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کار نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرار د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 ورځو کې شاوخوا 13000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قولو ویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړې چې په ایران کې تر 5 میلیونه ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د ٹی ٹی پی غړي په افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حملې طرح بللی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د ٹی ٹی پی د قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړی نه دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. لزګونو افغان خبريالانو مدني او سیاسي فعالانو د پانتونو سازانو له ټویټر څخه وغوښتل چې د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د اسلامي همکارۍ سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو پروګرام اعلان وکړ. د کندز اوسیدونکي د آمو سیند له تخریباتو شکایت لري.
آمو د سیند اوبه چې دي نن سبا بیخي را ډېر شوي دي، ځمکې ډېر زیات تخریب لري. څو کلونه کې چې کومې ځمکې پاتې وي د سیند نه، خلکو پکې خواري وکړي، آباد یې کړي، هغه بېرته سیند لاندې کړي دي او لګیاړې نور هم پسې وړي.
په کندهار کې د معتادینو لپاره یو روغتون جوړ شوی.
رسی ډاکټرانو هم پر موږ رسی وروره وپیدي خدمات راته کوي. هو په پلاکو کې و، هلته ګرمې وه وروره وپیدي، نه پستنګې وه، اوس راغلو یې دلته دغه ځای ښه دی وروره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته لزګونو افغان خبریالانو، مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټویټر وغوښتل د طالب او طالب چارواکو د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. وروسته له دې چې میتا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبری آژانس فیسبوک پاڼې بندې کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخه ونیوله، طالبانو ډیره ټویټر ته مخه واړوله. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورټ کې.
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوي چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت هغوی ته لاره هواروي چې خپلې افراطي ایدیالوژۍ ته تبلیغ وکړي او لا ډېر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبریالانو په لیک کې هم دا راز راغلي، له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټفارم حیثیت کمزوری کړی دی. هشپت رادفر چې خبریال او مدني فعال دی، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټفارمونو ته یادونه وکړو چې د طالبانو په شان د بیره اچونکو او سختدریزو جریانونو د رواني جنګ او تبلیغاتو وسیله نه شي. دوهم او لا څرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوي اکثره یې په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لږ تر لږه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غښتلې وسیله ده، د هغوی لاس لاند شي.
د لیک په یوه برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. ده د سش کال په سور میاشت کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هیواده د باندې دي په مرګ واشلی وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همغه مهال ازادي راډیو ته وویل څه چې شاغلی خوستی ویلي خپل شخصي نظر دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شننکه داود مایار چې طالبانو ته نږدې بلل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د یوې جنګي ډلې په سترګه کتل کېدل، خو اوس طالبان حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته ګوته په شمېر کسانو شکایت کړی او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومه جنګي ډله نه ده. طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت اوسو یو نظام ده. دوی تر ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانونو په لاره چوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبری ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسګونو افغان فعالانو وروسته له دې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابره مهم دی. د لیکلي د ټویټر لومړی امتیاز د بیان ازادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توب دی. انس حقانی هم دراز ویلي چې ټویټر د میټا په شان د نه زغم پالیسي نه لري، ځکه یې نور پلیټفارمونه ځای نشي نیولی. خو منتقدان وایي انس حقانی په داسې حال کې د بیان د ازادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره د بیان ازادي سخته محدوده شوې ده. د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپلو دواړو پلیټفارمونو فیسبوک او انسټاګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسیو په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپلو نظرونو، اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال و. یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي وو چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی الله ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشت کېږي چې متی الله ویسا د دغه نیات پیدا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی. د بل سال کې د متی الله ویسا خپلوان او د یو شمیر نورو فعالانو خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د هغوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پاموکړې د نرګس مومند رپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبان له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متی الله ویسا چې د دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبان لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متی الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو له حقونو چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې له زده کړو بی برخې دي په نستړی کېدونکو توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزی حفیظي ازادي راډیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا او
خاطر پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، د بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شوه. و متی الله ویسا د روان کال په وویشتمه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې. حسیب احراری شاعر، انزورگر او عکاس هم یو بل کس دی چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د حسیب احراری میرمن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د میړه تورونه معلوم نه دي او د هغه د خلاصون هم لا هیڅ خبر نشته.
متاسفانه که از راهای شته بنده مرغه چې دوی هیڅ هم نشته. تیر اونۍ د شنبې په ورځ تللی وم، د هغه ځای په ریاست کې سهار چې تللی وم دوه نیمې کدرې بجې وې چې زه کور ته راغلم. په ډېر بد حالت عذر مې وکړ د لیدلو لپاره. ما ورته ویل ملاقات نه ورسره کوم، یوازې د لرې یې راته وښي چې زه یې صحیح حالت وګورم او ژمې ټول شي. له بده مرغه چې دا کار یې ونه کړ. پرون مې ورور یو نظر لیدلی، ډېر وېرېدلی حالت یې درلود، نو حالت یې نه و
خوبې نه بوده. میرمن احراری دا ادعا هم کوي چې ورور یې محمد عثمان چې د کابل په هوایی ډګر کې دی و خصوصي شرکت کارکونکی و، په دې وروستیو کې د ملي مقامات د جبهې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوی دی. او په غزای کې چې حسیب احراری زنداني دی، هلته ورور هم زنداني دی. د حسیب احراری د میرمنې په خبر میړه یې د ګردو ناروغي لري او په دې وروستیو کې د ګردو عملیات هم شوی دی. نوموړي د طالبانو له حکومت څخه د خپل خاوند او ورور د خلاصون غوښتنه کوي. د 2018 کال د اگست میاشت راهیسی او د طالبانو واک ته د رسیدو وروسته د طالبانو حکومت لسګونه خزی او نارینه مدني فعالان، خبریالان زندانی کړی دي. مونږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا، شاعر او انزورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالانو او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد دغه مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمان پختن زواب نکره.
آزادی رادیو تلیر ویش ساتا لطاسو سرده.
د اسلامي همکاري سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو پروګرام اعلان وکړ. د سازمان پر اساس د افغانستان بد اقتصادي او بشري وضعیت سبب شوی چې د افغانانو مرستې ته راودانګي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته په کتو د افغانستان د خوړو مسؤلیت پروګرام پیل کړ. د اسلامي همکارۍ سازمان دوه غړیو هیوادونو مالیزیا او قزاقستان سفارتونو پرون پنجشنبه په یوه ګډه خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت سبب شو چې د دې سازمان غړي هیوادونه د خوړو د مسؤلیت پروګرام له لارې د فوري مرستې ګډې هڅې وکوي. په بیان کې وړاندې ویل شوی د اسلامي همکارۍ سازمان د اووه پنځوس غړیو هیوادونو ګډ ملاتړ د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول د دغه هیواد روان بشري بحران او سخت سیاسي اقتصادي وضعیت ته په پام مهم دی. پرون پنجشنبه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په یوه ټویټ کې ولیکل چې د بودیجې د کموالي له کبله به اته میلیونه افغانان نور مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام همداراس ویلي چې د دوی مرستې په داسې یوه هیواد کې د هغو میلیونونو انسانانو ژوند ژغوري چې که د یو وخت ډوډۍ ور ورسېږي نه پوهېږي چې د بل وخت ډوډۍ به څنګه مومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري مرستو د یو شمېر سترو مؤسسو مسؤلان د بودیجې له کموالي سر ټکوي او وایي چې دا ستونزه په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي وجه ده. د پاملرنې مؤسسې د نجات نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا استازو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې مرستندوی مؤسسې د طالبانو له محدودیتونو سره سره ډېر شمېر افغانانو ته مرستې رسوي. د اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري چارو د همژغوونکي ادارې پر اساس سش کال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره درې میلیارد او دوه سوه میلیون ډالرو ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یې یوازې څه باندې څلور سوه اووه اویا میلیون ډالره ترلاسه کړي چې دا د دوی له لوري د ټولو غوښتل شویو پیسو یوازې څه کم پنځلس سلنه ده. د چارو د کتونکو په وینا د اسلامي همکارۍ سازمان چې د غړو شمېر یې و پنځوس هیوادونو ته رسېږي، د نورو هیوادونو پرتله له افغانستان سره کافي مرسته نه ده کړې، حال دا چې په کیلو شتمن عرب هیوادونه او د قزاقستان په شان د غلې د تولید لوی هیوادونه یې غړیتوب لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکو تایید کړ چې کیف ته د خوشی بمونو لمړی جوپه رسیدلې ده. اوکراین وایي له دغو بمونو څخه به د ملکیانو خلاف کار وانخلي. په عین حال کې د ناټو غړیو په اوس وخت کې اوکراین ته په دې تړون کې د غړیتوب مسله ځنډولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د پوز و جکپوري قماندان پرون پنجشنبه ومنله چې له امریکا څخه د خوشی بمونو لمړی جوپه هیواد ته رسیدلې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قماندان جنرال الکساندر تارناوسکی سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل پوز تر اوسه پورې له دغو بمونو څخه چې د ده په وینا جنګي شرایط په اساسي ډول بدلوي کار نه دی اخیستی. د زیاته کړه اوکراین به له دغو بمونو څخه په ملکي سیمو کې کار وانخلي. جنرال تارناوسکی دا څرګندونې دوی ورځې وروسته له دې وکړې چې د ناټو مشرانو په ویلینیوس کې د روسیې د ګواښونو په اړه غونډه وکړه. اوکراین ته د خوشی بمونو رسیده په داسې حال کې تایید شوه چې د دغه هیواد ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې خپل اصلي هدف یعنی د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړی شو. خود ته د ناټو مشانو ډاډ ورکړ چې اوکراین به د ناټو تړون په راتلونکي کې ځای ولري. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن اوکراین ته د خوشی بمونو د لیږلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د پرون سی این این ته وویل په دې کې شک نه لري چې د اوسنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته به اوکراین د ناټو غړی شي. شاغلی آستن هم در رازوبل باید نور اقدامات وشي چې د اوکراین پوځي تجهیزات او د ځواکونو روزنه د ناټو له معیار سره برابر او دا ډاډ ترلاسه شي چې اوکراینیان بشپړ ظرفیتونه لري. په دې اړه د امریکا یو بل جګپوري چارواکي د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان سی این این ته وویل په داسې حال کې چې اوکراین له روسیې سره په جګړه کې وي په ناټو کې غړیتوب دا معنا لري چې ناټو او په ځانګړي ډول امریکا د روسیې خلاف په جګړه کې ښکېله ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له لوري اوکراین ته د F-14 الوتکو د ورکولو په خبرګون کې وویل دا کار د روسیې پر خلاف د امریکا او ناټو د مستقیمې جګړې خطر زیږوي، سره له دې چې د ناټو یو دېرش غړیو هیوادونو مشرانو پریکړه کړې چې اوکراینی پیلوټان به د F-14 جنګي الوتکو لپاره وروزي، خو لا هم څرګنده نه ده چې دا امریکایي الوتکې به کله د اوکراین هوایي ځواک ته وسپارل شي.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. له اجملند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری اورو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش د ادارې یا سیګار په اړه لیکلي دي. لیکوال پوښتلي داسې وخت چې افغانستان د طالبانو لاس ته لویدلی، سیګار ولې فعال دی او لسګونه میلیونه ډالر لګوي؟ واشنگتن ټایمز په وینا سیګار په 2008 کال کې رامنځته شو او هغه وخت یې ماموریت افغانستان کې د امریکا د مرستې پر مټ پر بیا رغونه عملی او بې پرې څارنه وه، څو یې موثریت زیات شي او پکې د فساد او پیسو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د موجودیت پر مهال سیګار وتوانېده چې د هغو پیسو لپاره چې امریکا افغانستان کې لګولي د حساب ورکولو یو سیستم جوړ کړي او د همدې ادارې د خپلې سایې له مخې توانېدلې چې 4 میلیارد ډالر له ضایع کېدو وژغوري. خو د ورځپاڼې په وینا اوس امریکا نور د افغانستان د بیا رغونې په هیڅ پروژه کې ښکیل نه ده او ان سیګار هم افغانستان کې دفتر یا استازی نه لري. ورځپاڼه وړاندې وایي ښایي ځینې دا استدلال وکړي چې افغانستان کې د امریکا د بشري مرستو چې لا هم دوام لري د څار لپاره د سیګار موجودیت ضرور دی. خو د لیکوال په باور د دې مرستو د حساب ورکولو مسولیت باید هغو ادارو ته چې د مرستې ویشي او همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ته وسپارل شي. ورځپاڼه سیګار داسې یوه اداره بولي چې په وینا یې د افغانستان په جنګ کې د یوې وسیلې په توګه رول ولوباوه او اوس یې د نړېدو وخت رارسېدلی، ځکه د لیکنې په باور امریکا له نویو امنیتي ننګونو سره مخ ده او باید د دې پر ځای چې تیر شوي افغانستان ته تم شي پر راتلونکي تمرکز وکړي. له آیسلینډ خبریدونکي پریس اینډ ژورنال خپرونې په دې هیواد کې د لنډانور ګروپ په نوم د یو خیریه بنسټ په اړه لیکنه کړې چې له افغان ښځو سره مرسته کوي. د خبرونې په باور دا بنسټ توانېدلی چې په تیرو 14 کلونو کې 3 میلیونه پاونډ په افغانستان کې دننه له ښځو سره مرسته وکړي او د بېلابېلو پروژو ملاتړ وکړي. دا د بنسټ د مسولینو له خولې ویل شوي افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ سره په لومړي قدم کې د افغانستان اقتصاد خراب شوی او دویم دا چې ښځې له کار او زده کړو منع شوي دي. د خبرونې په باور دا بنسټ اوس له هغو افغان ښځو سره مرسته کوي چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکي وي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د آمو سیند موسمي سیلابونه د استوګن کورونه، کرنیزو ځمکې او باغونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. د دوی د خبرو له مخې د آمو سیند په څنډو کې میشتو خلکو ته موسمي سیلابونو درانه زیانونه اړولي او د اوبو د ګواښ له وجې زیات شمېر کورنۍ اړ شوي چې له خپلو مینو کډې بار کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو حکومت له لورې د آمو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو په برخه کې پلې شوې پروژې د سیلابونو مخه نه ده ډب کړې. د دوی په خبره د آمو سیند د افغانستان خاورې لورې ته مخه کړې او له امله یې په امام صاحب او قلعهزال ولسوالیو کې د خلکو کرنیزې ځمکې، استوګن کورونه او باغونه وړي او درانه زیانونه یې اړولي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د قلم ګذر سیمې یو اوسیدونکی غلام حسن آزادۍ راډیو ته وویل
آمو د سیند اوبه چې دي نن سبا بېخي راډېرې شوې دي، ځمکې ډېرې زیاتې تخریب کړې. څو کلونه کې چې کومې ځمکې پاتې وې د سیند نه خلکو پکې خوارې وکړې، آبادې کړې، غبېته سیند لاندې کړې دي او لګیا دي نور هم پسې وړي. ان تر دې چې خلک مجبوره دي چې کډې وکړي، زیات کورونه ته وبران زده شوی دی.
د نوموړي ولسوالۍ د برزنګي سیمې یو وستونکی اختر محمد وای پر څلوېخ جریبه ځمکه یې شولې کړلې وې، خو د آمو سیند سیلابونو د ځمکې ډېره برخه یې وړې ده.
موږ دا غواړو چې دا آمو سیند دا جوړ شي او د موږ زراعتي ځمکې کورونه دا چې دي اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ ځمکې، نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زر تزره تاوانونه ډېر زیات ساحې ته وکړي چې زر تزره دې کار لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وایي تیر کال چې د تحقیقاتو په برخه کې کوم کارونه ترسره شوي هیڅ ګټه نه درسولې.
د امو د سیند د استحکام لپاره کوم کارونه شوي هغه ټول سیند وړي تخریب کړي دي او هیڅ نتیجه نه ورکړي. تیر کال خلک خوشاله وو چې حکومت دې لپاره ډېره زیاته بودیجه ځانګړې کړې وه چې دې پیسو په مصرف به د اوبو مخه ونیول شي، خو دغه کم قرارداتي شرکت چې کار کړی دی هغې تر اوسه پورې نتیجه نه ورکړې، هغه ټول سیند وړي دي.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خساره ډېره زیاته ده، د چا ځمکې نورو ته اوښتي دي، د چا ځمکې سین وېوړلې، بېخي لاوشو ډېره زیاته، په سلهاو جریبې په زرهاو جریبې ځمکې د خلکو لاړلې. د دې سیند جګوالي د وجې نه چې د اوبه راجګې شوي خلکو ته ډېره غټه خساره رسولې.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. په داسې حال کې خلک د آمو سیند له زیانونو شکایت کوي چې کابو پنځه میاشتې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی په کندز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د آمو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو پروژې پیل کړي دي. د آمو سیند سرچینې د بدخشان پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار، کندز، بلخ او جوزجان ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو کرنیز ځمکو، باغونو او واستوګن کورونو ته درانه زیانونه اړوي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د معتادینو لپاره 100 بستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا چارواکي وایي د عمل په کندهار کې د 2400 معتادینو درملنه روانه ده چې ډېره برخه یې د نیمروز ولایت څخه انتقال شوي. طالب چارواکي زیاتوي چې د هیواد په شپږو زونونو کې د معتادینو د درملنې زربستریزه روغتونونه جوړیږي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا د کندهار په تختخپل ولسوالۍ کې یو پخوانی پوځي اډه ده چې اوس په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې د یو مرکز په توګه کارول کیږي. طالب چارواکو د پنجشنبې په ورځ په دغه پخوانی پوځي مرکز کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون پرانیستنه وکړه. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د نشه یي توکو د کمښت پروګرام رئیس نورامین زیارمل وایي د هیواد په شپږ زونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره زربستریز روغتونونه جوړیږي چې د روږدو کسانو د اعتیاد د خلاصون ټول امکانات به ولري.
د هیواد په شپږ زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده، چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ده چې د دوی په برخه کې خپل خدمات ارزه کوي. نو دا هم یو دغو شپخانو څخه دی چې د افغانستان د اسلامي امارات د مشرتابه د حکم پر اساس باندې د کندهار ولایت مربوط تختپل ولسوالۍ کې د معتادینو د کمپلیکس کې پر نن ورځ ایجاد شو.
په کندهار کې دا مهال د شاوخوا 2400 معتادینو درملنه روانه ده چې ټولې نارینه دي. د دغه معتادینو ډیره برخه له ایران نیمروز او له هغه ځایه کندهار ته انتقال شوي چې معتادې میرمنې هم پکې شاملې دي. د کندهار د عامه روغتیا ریاست د نشه توکو د کنټرول مدیر مولوی سردار ولی وای د ښځینه معتادینو لپاره به هم شل بستریز روغتون جوړ سي.
په کندهار ولایت په داخله د شهر کې معتادینو یو شل بستریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په 12 میاشتو کې موږ یو زر اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس تر سره شوی دی، درملنې پروسیس 15 ورځې دی، دا غوړ سختل کوروتم دی راستنه کړی دی او همدارنګ په ان شاء الله په دغه ورځ کې داخل د قندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشه تو کوروش د زنانه و اړوند هم یو شل بستریز روغتون فعالیت ان شاء الله رامنځته کیږي.
د تختپل ولسوالۍ د پخوانی پوځي اډې د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې د معتادینو ډېره برخه د پاخه عمر لرونکي کسان دي چې په ایران کې په نشه روږدي سوي. خدای داد او عبدالمنان
رسې ډاکټران هم پر موږ رسې وروره وپیدې خدمات راته کوي. او په پلاکو کې هلته ګرمې وروره وپیدې نه پستنګې اوس راغلی دلته دغه ځای ښه دی وروره.
ما سفر کړی وروره ایران مې رفتو راځم
چې زه ایران ته تللی وم له هغه ځای راځواب کړو نیمروز ته. په دې درد او رنځ اخته وم. طالبانو موږ را ټول کړو او دلته را وستلو.
طالب چارواکی کندهار کې د 2400 معتادینو د درملنې خبر پر داسې مهال ورکوي چې په دغه ولایت کې د دې نوي پرانیستل شوي روغتون په شمول یوازې دوه سلبستریز روغتونونه شته.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنج شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.